د افغانستان جمهوریت ریاست وای پاکستان نن په نړۍ کې ځکه منځوي شوی چې له تروریزم سره د مبارزې او سولې په برخه کې سمه همکاري نه ده کړې. د امریکا د کانګرس یوې کمیټې بیا په دې اړه چې آیا پاکستان زموږ دوست دی که دښمن، پرون په یوې استماعیه غونډه کې بحث وکړ او دا وړاندیز هم وشو چې پر پاکستان د مالي مرستې بندې شي یا دې هم د تروریزم ملاتړی دولت ونومول شي. په دې خبري ساعت کې چې زه نوریاس نوري وړاندې کوم، دغه مسایل څیړو، د کارپوهانو او ستاسو نظرونه هم اخلو. خو لومړی به له ملالۍ بشیر واورو چې د نړۍ په خبرونو کې کوم مهم خبرونه دي.
مننه نوري صاحب. د نورو مهمو خبرونو تر څنګ به واورو چې د برتانیې په پارلمان کې د تریسا می هرکلی وسو، او همداراز اورو چې د امریکا استازو جرګنن د جمهوري غوښتونکي ګوند د هغې مسودی په اړه رایه ورکوي چې له ایران سره به د باراک اوباما اټومي موافقې موثریت کم کړي.
ملالۍ جان راسره اوسئ. خو لومړی به محمد حدیث پردیس ته وار ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، د افغانستان جمهوریت ریاست وی پاکستان له دې کبله چې له تروریزم سره رښتینې مبارزه ونه کړه منځوي شوی دی. افغان حکومت وی تر راتلونکو دریو کالو به افغانستان په ډیرو برخو کې پر ځان بسیا شي. او د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د ولسی جرګې له استیضاح څخه بریالی ووتله. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوریت ریاست وی پاکستان له دې کبله چې له تروریزم سره رښتینې مبارزه ونه کړه منځوي شوی دی. د ولسمشر دویان یو مرسیال شاه حسین مرتضوی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان پر وړاندې د امریکایي سناتورانو دریز د افغان حکومت لویه لاسته راوړنه ده.
افغانستان د وارسا په غونډه کې وشو ده چې قوي سیاسي اجماع له ځانه سره لري، خو هغو هیوادونو چې له تروریزم سره مبارزه او سولې په برخه کې زموږ سره همکاري ونه کړه اوس عملاً په انزوا کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د جان میکن په مشرۍ د امریکا د صنایع او پلاوي پاکستان او افغانستان ته د سفر پر مهال په واضح توګه دا ویلي چې د نورو وسلوالو په ګډون حقاني شبکه په پاکستان کې فعاله ده او پاکستان باید پر وړاندې اقدام وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا پخواني سفیر زلمی خلیلزاد او یو شمېر نورو امریکایي ډیپلوماتانو هم پر پاکستان ورته انتقادونه کړي دي. افغان حکومت وی تر راتلونکو دریو کالو به افغانستان په ډیرو برخو کې پر ځان بسیا شي. د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره افغان حکومت منظم منځمهاله پلان جوړ کړی دی. د ښاغلي چخانسوري په خبره دغه پلان له مخې به د افغانستان د اوبو پر مهارولو، د ریل پټلۍ له لارې له نورو هیوادونو سره د افغانستان پر وصلولو او د زراعت په برخه کې د اساسي اقداماتو په ترسره کېدو ډیر تمرکز وشي.
د افغانستان د خودکفایۍ لپاره یو لیدلوری دی او دغه برنامه تاکید پر اقتصادي بنسټونو دی چې په افغانستان کې اقتصادي تحرک منځته راوړي، او دغه برنامه یو منځمهاله او مؤثر برنامه ده.
دا په داسې حال کې ده چې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي وو چې د وارسا په ناسته کې مرسته کوونکو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې افغانستان به په کور دننه د مالي سرچینو د زیاتېدو او شفافیت په برخو کې لازم موجود اقدامات وکړي. د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د ولسی جرګې له استیضاح څخه بریالی ووتله. دلبر نظری د چهارشنبې په ورځ د ضعیف مدیریت، فساد، وظیفوي غفلت او په مهمو پوستونو کې د خپلو خپلوانو د ګمارنې په تور ولسی جرګې استیضاح کړې وه. د جرګې غړو د نوموړي په اړه رایه اچونه وکړه، خو اغلی نظری د 150 تایید رایو په ترلاسه کولو وکړای شول چې د وزیر په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي دغه پریکړه داسې اعلان کړه:
د رد رای 8 او د تایید رای 50، نو بنان د ښځو چارو وزیر د وزیر په توګه خپل دندې ته دوام ورکولای سي.
د ښځو چارو وزیر پر ځان لګیدلې تورونه بیا اساس او بلل، او دی ویل چې که پر دې لګیدلې تورونه ثابت شي له خپل دندې به استعفا ورکړي. بهرني خبرونه به ملالۍ بشیر وړاندې کړي.
د برتانیې په پارلمان کې د تریسا می هرکلی وسو. ټاکل سوې میرمن می د برتانیې صدر اعظم سي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون د صدر اعظم په توګه د کابینې د اخیری غونډې مشري وکړه. دی به نن د برتانیې ملکې الیزابت ته خپله استعفا وړاندې کړي. پرون د صدر اعظم د کور له مخې د کور له ودانۍ د ویډیو د ډیوډ کامرون کډه یوړل سوه، او می له دغې ودانۍ سره لیدل کېده چې د خپل نوي کور مخې ته عکسونه اخلي. کامرون اعلان کړی و چې وروسته له هغه به استعفا وکړي که د جون د 23 د ټول پوښتنو په نتیجه کې وبایلي. د غوښتل برتانیه د اروپایي اتحادیې غړی پاتې سي. د جولای په 11 محافظه کار غوند تایید کړ چې تریسا می به د کامیرون پر ځای د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کوي. د امریکا استازو جرګانن د جمهور غشتون کې غوند د هغې مسودې په اړه رای ورکوي چې له ایران سره به د بارک اوباما اټومي موافقې چې شاوخوا یو کال یې کېږي موثریت کم کړي. دا نوی قانون به له بشري حقونو څخه د سرغړونې او تروریزم د ملاتړ په صورت کې پر ایران نوي بندیزونه غوره کړي. له ایرانه به د هغو اوبو پر پیرلو بندیز ولګیږي چې په اټومي ریاکټور کې کاریږي. د اټومي موافقې له مخې ایران د دغو اوبو پلورلو اجازه لرله. نوی قانون به همداراز د امریکایي مالي سیستم ته د ایران پر لاسرسي بندیز غوره کړي چې پکښې د امریکایي ډالر پر استعمال بندیز هم شامل دی. ناټو او روسیا وروسته له هغه د لومړي ځل لپاره خبرې کوي چې دغه ائتلاف په وارسا کې موافقه وکړه چې په ختیځ اروپا کې به خپل حضور زیاتوي. دا له هغه وروسته چې په اوکراین کې د روسیې د تیریو له کبله اندېښنې زیاتې سوې. د 28 هیوادونو د ایتلاف سفیرانو او روسیې ترمنځ دا له 2014 کال راهیسې دوهمه غونډه ده کله چې د اوکراین د کړکېچ له کبله اړیکې ترنګلې سوې. ناټو ویلي د تېرې ورځې د پریکړې په اړه به مسکو ته معلومات ورکړي چې له مخې د 4000 سرتیرو 4 کنډکونه پولند او بالتیک هیوادونو ته لیږي. دغه هیوادونه له هغه راهیسې اندېښمن دي چې په 2014 کال کې روسیه کریمیا له اوکراینه جلا کړه او په خپله خاوره پورې وتړله. مسکو ویلي د امریکا د توغندیو سیستم د خطرونو په اړه به خبرې وکړي چې د وارسا سرمشریزې پر مهال د ناټو لخوا فعال اعلان سو او همداراز به په بالتیک کې د هوایي خوندیتوب د ښه کولو په اړه خبرې وکړي. ټاکل سوی د روسیې، ایران او آذربایجان ولسمشران راتلونکي میاشت په باکو کې سره وویني. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ابراهیم رحیمپور نن وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر حسن روحانی به له خپل آذربایجاني سیال الهام علیف سره د دغه هیواد په پلازمینه باکو کې د اګست میاشتې په 8 نیټه سره ویني. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل دغه درې مشران به ډېر ژر سره ویني چې د ده په وینا د سیمه ییزې همکارۍ پر یوه نوې بڼه خبرې وکړي. د غونډې په اجنډا کې به اقتصادي همکارۍ، دوه اړخیزې اړیکې او د کاسپین سمندرګي د کنوانسیون په اړه خبرې شاملې دي چې له مخې به یې د سمندر غاړې هیوادونو د اوبو ملکیت معلوم سي. او د روسیې د داغستان سیمه کې د یوه بس د اوښتو له امله 9 کسان وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د داغستان د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې 8 کسان له پیښې وروسته روغتون ته وړل سوي. چارواکي وایي په بس کې 3 کسان سپاره وو. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري خبرونه هم دومره وو. اوس د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات له سباون کاکړ څخه اورو.
السلام علیکم. په مخ د هیواد د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شینوي، د تودوخې لوړ درجه 15، ټیټه 22. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2، ټیټه 1. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2، ټیټه 10. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 15، ټیټه 21. مزار شریف هم اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2، ټیټه 2. بدخشان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8، ټیټه 10. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 21، ټیټه 10. او په گردیز کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه یو دې ستیټه 22.
ازادي رادیو اوري. ولاندې اوریدیا په افغانستان جمهور ریاست وايي پاکستان نن په نړۍ کې ځکه منځوي شوی چې له تروریزم سره د مبارزې او سولې په برخه کې د افغانستان له حکومت سره مرسته ونه کړه.
تر بخښ مبارزه په تروریزم او پروتستول په مهم کار نه کړه، عملانو نو پیلند رنځو قرار
کړه. آیا پاکستان زموږ دوست دی که دښمن؟ په دې اړه پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استمایه غونډه کې د کانګرس یو غړي وړاندیز وکړ چې پر پاکستان د یو مالي مرستې بندې شي یا دې هم د تروریزم ملاتړی دولت ونومول شي.
We could enforce sanctions or designate Pakistan as a state sponsor of terrorism.
دا مسله د سیاسي چارو لوی کارپو سره چېړو ستاسو نظرونه هم پر اخلو. د افغانستان او سیمې پر نورو مسایلو هم راپورونه لرو. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي دای له هغو نویو صلاحیتونو چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما ورکړي تقریبا هر ورځ کار اخلي. د امریکا د استازو جرګه نن د جمهور غوښتونکو پر هغې مسودې رای اخلي چې له ایران سره د اټومي پروګرام د موافقې مؤثریت د کمولو په اړه یې وړاندې کړې ده. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وروستیو شخړو له حاله مو هم خبروو. او دغه راز په جګړه ځپلي هلمند کې اوري چې ویل کېږي د دې ولایت په لسګونو تاریخي کلاوې او آبدات د نړېدو په حال کې دي.
اوس ټول ټکر ټکر دي، وران شوي دي او خلک پکې اوسېږي. دولت هېڅ ډول توجه نه ده کړې.
دا خبری زه ساعت زه نوریاس نوری د قادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د جمهوری ریاست وای چې د افغانستان جمهوری ریاست وای پاکستان له تروریزم سره د مبارزې او سولې په برخه کې د افغانستان له حکومت سره مرسته و نه کړه، ځکه په نړۍ کې نن منزوي شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس د نړیوالو اړیکو د کمیټې غړو ویلي چې پاکستان لا هم له سخت دریځو ډلو لکه القاعده، طالبانو او حقاني شبکې سره مرسته کوي. د افغانستان د ولس جرګې یو شمېر غړي د پاکستان په وړاندې د امریکا او افغانستان د فشارونو وروستۍ لړۍ په سیمه کې د تروریزم د ځپلو یو تازه فرصت ګڼي. قسیم سلیمانی نور هارډ کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د پاکستان په وړاندې د امریکا د کانګرس د غړو وروستی دریځ له تروریزم سره د مبارزې او بهرني سیاست په برخه کې د افغانستان یو ستره لاسته راوړنه ده. د جمهوری ریاست مرستیال وایاند شاه حسین مرتضوی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وضعیت له افغانستان سره مرسته کوي چې له تروریزم سره مبارزه کې لا پیاوړی عمل وکړي. افغانستان د وارسا په غونډه کې وښوده چې قوي سیاسي اجماع له ځانه سره لري، خو هغو هیوادونو چې له تروریزم سره مبارزې او سولې په برخه کې زموږ سره همکاري ونه کړه اوس عملاً په انزوا کې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو د سه‌شنبې په ورځ په یوې استماعي غونډه کې پاکستان له تروریستي ډلو څخه په ملاتړ تورن کړی دی. د کانګرس غړی میټ سالمون یو له دغو استازو څخه دی.
If our current efforts in Pakistan are not producing the results we seek,
دوی کزموش حتی د پاکستان لوري هغه نتیجې نه ورکوي چې موږ یې غواړو، نو زموږ انتخابونه څه دي؟ موږ په اسانۍ سره کولای شو مرستې بندې کړو او د مالیو میلیارډونه ډالر وساتو. موږ کولای شو بندیزونه ولګو او یا هم پاکستان د تروریزم بلاتړ کوونکی یاد کړو. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد هم په دې غونډه کې ویلي و چې پاکستان باید د تروریزم د ملاتړ لامل په تور لست کې راسي. د امریکایي ډیپلوماټانو ویلي چې د پاکستان پر نظامی چارواکو هم باید بندیزونه ولګول سي. بل لور ته متره امریکایي سناتور جان میکن هم مخکې تر دې افغانستان او پاکستان ته د وروستي سفر پر مهال ویلي و چې پاکستان باید په خپل خاوره کې حقانی شبکه وځپي. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارتر هم د سه‌شنبې پر ورځ په کابل کې خبر اعلان تو ویل چې امریکایي ځواکونه به د پاکستان په خاوره کې هم وسلوال په نښه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د وارسا په وروستۍ غونډه کې ویل چې له پاکستان پرته ټوله نړۍ له افغانستان سره همکاري کوي. ښاغلی غنی د تیرې دوشنبې پر ورځ په کابل کې د وینا پر مهال په مدینه منوره کې وروستۍ تروریستي حمله ته په اشارې سره ویل دا چې برید کوونکي پاکستانیان و، نو اوس اړتیا سته دا وموندل سي چې افراطیت چیرې دی او ولې په وړاندې اقدام نه کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړی خالد پښتون وایي نړیوالې ټولنې په تیرو 15 کلونو کې تروریزم زیات ځپلی دی، خو ست دې وخت را ورسید چې د تروریزم ملاتړ کوونکي هم وځپل سي.
تروریزم په کافي اندازه ټکول سوی دی. اوس دوی د تمویل کنینده ملکو لکه پاکستان او ځینې نور ملکونه د هغو سره باید مبارزه وسي او هغوی باید په سیاسي لیول، په ډیپلوماټیک لهجه، په اقتصادي لحاظ هغوی باید مجبور کړل شي چې د دغه نوع اعمالو څخه په جدیت سره پرهیز وکړي.
د نړیوال اړیکو استاد سید خالد سعادت بیا وایي که پاکستان اوسنی سیاست ته دوام ورکوي نو شاید د شمالي کوریا په برخلیک اخته سي. ښاغلی سعادت سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید له رامنځته سوي وضعیت څخه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او وسلوالو د لا ځپلو لپاره پوره ګټه پورته کړي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي پاکستان له تروریزم سره د مبارزې او سولې په برخه کې د افغانستان له حکومت سره مرسته و نه کړه، ځکه نن په نړۍ کې منزوي شوی دی. په ملګرو ملتونو افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د پاکستان په اړه د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غونډې ته وویل چې پاکستان د افغانستان په وړاندې نیابتي جګړه مخته وړي چې پر دې هیواد د خپل نفوذ مسئله یقیني کړي. خلیلزاد وویل د پاکستان نیابتي جګړې په افغانستان کې ائتلافي ځواکونو، افغان قواوو او ملکیانو ته جدي ګواښ متوجه کړی دی. هغه پاکستان تورن کړ چې دا هیواد دوه ګونې لوبه مخته وړي له یوې خواښي چې د متحدو ایالاتونو شریک دی، خو له بلې خوا د طالبانو او د حقاني شبکې ملاتړ کوي. خلیلزاد د خبرو په یو برخه کې پاکستان د تروریزم ملاتړی هیواد یاد کړ او ویل
Pakistan is now a state sponsor of terror.
پاکستان اوس د تروریزم ملاتړی هیواد دی. په دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان پوځ د پاکستان د استخباراتو اداره ISI د حقانی شبکې ملاتړ کوي. د هغه شبکې چې د امریکا متحدو ایالتونو تروریستي ډله نومولې ده. د ښاغلي خلیلزاد په وینا په خواشنۍ سره پاکستان هڅه کوي د افغانستان اوسنی حکومت نسکور کړي ځکه هغه ورسره جوړ نه دی. خلیلزاد دغه راز ټینګار وکړ چې امریکا باید پر پاکستان ټولې مرستې بندې کړي او ورته خبرداری ورکړي چې د ایران په څیر به اقتصادي بندیزونه پرې ولګوي که دا هیواد د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره زمینه برابره نه کړي. بیا هم په موضوع کې تمکیه وکړي، امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په پرونۍ غونډه کې د واشنګټن او دغه راز اسلام آباد پر اړیکو بحث وشو. په غونډه کې د جمهوري غوښتونکو ګوند یو غړي وویل چې پاکستان د امریکا د میلیاردونو ډالرو مرستې سره سره د تروریزم په وړاندې جګړه کې سمه همکاري نه ده کړې او پر دې هیواد باید مالی مرستې بندې شي یا هم هغه د تروریزم ملاتړی دولت اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ټینګار کوي د ترهګرو په وړاندې مبارزه یې په رښتینولۍ مخته وړي او پخپله هم د دغه جرګې قربان د دغه جګړې قربانی دی. په دې اړه نور حال زموږ د همکار بشیر ګواخ په راپورټ کې.
پرون د امریکای کانګرس د بهرنیو چارو په کمیټه کې یوه استمایه یا اوریدونکو غونډه کې د پاکستان سره په اړیکو بحث وشو. غونډه د دې سرلیک لاندې جوړه شوې وه چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د امریکای دښمن او که دوست دی. غونډه کې د دغه کمیټې د ایشیا د چارو د برخې مشر میټ سالمن ویل امریکای پاکستان ته د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره په بلیونونو ډالر ورکړي دي، خو اسلام آباد د ترهګرو په وړاندې مبارزه کې رښتینی نه دی. د هغه په خبره هغو وسلوالو ته پاکستان هیڅ نه وایي چې پاکستان کې له خپلو مرکزونو څخه په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو بریدونه کوي. نوموړي زیاته کړه،
If our current efforts in Pakistan are not producing the results we seek,
که د پاکستان په اړه زموږ اوسنۍ هڅې هغه نتیجې نه ورکوي چې موږ یې غواړو، نو نورې لارې کومې دي؟ موږ کولی شو پیسې په پوره ډول پې بندې کړو او یا هم د ترهګرو ملاتړ کوونکی هیواد یې اعلان کړو. بندیزونه په 1990 کلونو کې هم لګول شوي وو، خو ډېرې نتیجې نه درلودې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکې د کانګرس یو پلاوی پاکستان ته ورغلی و. پاکستان دوی ته خپل همیشنی دریز تکرار کړ چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې مبارزه رښتونې ده. سالمن د پاکستان په رول باندې د نیوکې په وخت دا هم وویل چې پاکستان د اسامه بن لادن په مسله کې د امریکا ملګرتیا نه وه کړې او تر اوسه پورې یې ډاکټر شکیل افریدی چې د اسامه په موندلو کې د واشنګټن سره همکاري کړې وه په بند کې ساتل شوی. د غونډې ته یو بل ویناوال د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې غړي برید شرمن وویل واشنگټن کې چې کوم خلک د پاکستان سره د مالی مرستو دوام غواړي، هغوی باید د تیرو پیسو د سم استعمال په اړه قانع کوونکي دلایل ولري. دا غونډه له هغې څو ورځې وروسته شوې چې د جان مکین په مشرۍ د کانګرس د څو غړو یوه ډله پاکستان ته ورغلې وه. د پاکستان پوځ هغوی شمالي وزیرستان ته هم بیولي وو او د خپلو عملیاتو سیمې یې ورښکاره کړې وې. په امریکا کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تقی وایي چې په واشنگټن کې نور د پاکستان په اړه د سیاستوالو زغم په ختمېدو دی.
امریکا کې یو متل دی، د ریپبلیکن پارټي صدر چې ښاغلی ریګن، هغه به دا وایي چې اعتبار کوه خو تحقیقات کوه. دا خلک اخر لاړل چېرته؟ که حقانیانو په میرامشاه کې یا درپخیل کې، نو هغه کم ځای ته تللی دي. بنیادی پالیسو کې د پاکستان د پالیسو کې بدلون نه دی راغلی. جی پاکستان کې خو طالبان خود سمې په علاقه کې پروت دي، ایڈمنسٹریټیو ایریا کې دي، قبایلو کې نه دي. پاکستان پالیسۍ کې بدلون ځکه نه دی راغلی چې تاسو دوه قبضه دي تیر دي د روژه میاشت کابل کې چې کوم بریدونه شوي دي د نیپالی سکیورټی ګارډز باندې او بیا د پولیس کیډټانو باندې، دا فرشتو خو نه دي کړی کنه. جی دا خو هماغه طالبان دي، هماغه حقانیان دي، هماغه ډلې دي، د هغوی مشران پاکستان کې ناست.
پر پاکستان دا نیوکی په داسې وخت کې کیږي چې لنډه موده وړاندې په یو ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې ووژل شو. هغه سره د پاکستان شناختی کارډ او پاسپورټ هم و. پاکستان دغه برید د خپلې خودمختاری خلاف وباله. یاد دې وي چې پاکستان دریز لري چې په خپله د ترهګرۍ قرباني دی. حکومتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې په پوره اخلاص سره کار کوي.
د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر رفیع الله نیازی هم دا شیبه راسره له کابل په ټلیفون کې دی. نیازی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
السلام علیکم. مننه. نیازی صاحب، له څوارلسو کلونو وروسته آیا دا چې پاکستان د تروریزم په وړاندې همکاري کوي نه کوي د مثبتو او منفي څرګندونو سره سره، او آیا دا هیواد په افغانستان کې سوله غواړي یا نه غواړي؟ اوس خبره حتی تر دې حده رسیدلې ده چې آیا پاکستان دوست دی که دښمن؟ بلاخره تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه اوسنی موقف چې د افغانستان حکومت نیولی دی او هغه څرګندونې چې موږ د امریکا له مشرانو په کانګرس کې یا له نورو سیاسي مشرانو اورو، بلاخره دا د کومو هغو هڅو نتیجه ده او آیا څه مطلوبه نتیجه به ولري د افغانستان د سولې او امنیت ټینګښت لپاره؟
دې کې شک نشته چې د افغان حکومت او په خاص ډول په دې کې په خپله د ولسمشر د خپلو شخصي اړیکو چې په امریکا په متحده ایالاتو کې د خپل ژوند او هلته له خلکو سره د شناخت په برخه کې لري، دوی به خپل رول او اغېز درلوده. مهمه خبره دا ده چې په سیمه ییزه کچه داسې فکر کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتو په سیاست کې یو ډول د بدلون څرک لیدل کېږي، او دا بدلون څرک په دې معنی چې ګویا پاکستان نور په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو لپاره د سړې جګړې د دوران په څیر یا د کمونیزم په وړاندې د جګړې په څیر یو داسې لوبغاړی دی چې د امریکا اهداف په سیمه کې پلي کړي او د امریکا د اهدافو د کار په کار کوي. نو په همدې خاطر باندې اوس په سیمه کې ځینې نور هیوادونه او ځینې نور قوتونه چې هغه په سیمه ییزه کچه د امریکا د ګټو لپاره کار ورکولی شي او یا لږ تر لږه امریکایان له هغوی نه کار اخیستل کېږي رامخکې کېږي، او داسې ویل کېږي چې د سیمه ییزه کچه به دا هندوستان چې د چین په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د ګټو لپاره د چین مقابلې ته ودرېږي. نو دغه ټولې خبرې د افغان حکومت اداګانې او په سیمه کې چې څه واقعیتونه دي پېښېدونکي دي، دا د دې مسایلو لامل شول چې یو د امریکا متحده ایالاتو په پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې په برخه کې چې کومه مرسته کولې هغه ودرېدلې. په پاکستان په خاور او په خاص ډول په بلوچستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د تیارو په وجه د طالبانو مشر ووژل شو. هغه د افشوانس تیارو ورکړه چې ډېر لګښت د امریکا د متحده ایالاتو په غاړه وو هغه وځنډېدلې، او بلاخره د امریکا متحده ایالاتو کانګرس یو داسې تاریخي ناسته وکړله چې په هغې کې یو روښانه واضحه پیغام دا ورکړه چې ګویا پاکستان د امریکا د متحده ایالاتو دوست دی او که دښمن. نو دغه ټول مسایل په سیمه کې د دې په خاطر رامطرح شول چې یو د پاکستان هغه سیاستونه چې په تېرو څوارلسو یا پنځلسو کلونو کې په سیمه کې دوه اړخیز سیاستونه وو چې د امریکې سره یو ډول له افغانستان سره بل ډول په سیمه کې ګراوند ریالټي چې واقعیتونه چې هغه په بل ډول بلاخره د امریکا متحده ایالاتو په خاص ډول د امریکا استبلشمنت په دې وپېژ پاکستان په سیمه کې دوه مخه لومه پیل کړې ده، او نو چې د لږ دغه دوه مخه او یا لږ تر لږه د دې دغه دوه مخه پالیسي پر اساس باندې نو دې ویلو چې پات شي.
نیازي صاحب، له 2000 لومړي کال رئیس ورسته چې افغانستان ته نړۍ بیرته توجه زیاته واړوله، تاسو څه فکر کوئ چې دغه اوسنی حالت چې اوس رامنځته شوی دی چې ناتو بیا هم په افغانستان کې پاتې کیږي، امریکا هم په افغانستان ته بیرته مخ راړولی دی، خپل ځواکونه ساتي، مالی مرستې هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره وشولې د ورشا په غونډه کې، آیا بیا هم هماغه 2000 لومړي کال وروسته افغانستان هغه مرحله ته تللی، یا بیا هم دا تاسو څه فکر کوئ چې نقطه د عطف ده چې افغانستان حکومت ورڅخه ښه ګټه پورته کړي؟
په شرایطو ته وکتل شي خو په کاملا د 2001 کال دغه حالات او هغه شرایط نه دي چې افغانستان حکومت دغه حالات او شرایط له اوسه افغانستان حکومت نظامي قواوي اردو بنیادونه بنسټونه او انسټیټیوټونه لري. او بل دا مسله ده چې په سیمه کې چې کوم حالات پېښېږي، مسله د هغې دا ده چې کله چې پاکستان په سیمه ییزه کچه باندې د سیمه ییز سیاست په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو د ګټو خلاف کوم عمل پورته کړی یا لږ تر لږه هغه څه چې دوی په دې باندې قانع کړي چې ګویا کومې مرسته چې موږ له پاکستان سره کړي دا نه یوازې دا چې د پاکستان د امریکا د متحده ایالاتو په ګټه تمام شوي، بلکې د هغې په مقابل کې تمام شوي دي. پاکستان او په خاص ډول د پاکستان اسټبلشمنټ دوی په ښکاره او په صریحو الفاظو باندې خلو کسانو ته خبر کړي چې په سیمه کې په خاص ډول په امریکا کې د امریکایي قواو موجودیت دا د لیبیا او عراق او افغانستان وروسته صدرین درین یو اختار د پاکستان لپاره دی او پاکستان نو د دې هدف ګرځي. نو په همدې خاطر باندې دوی خپلې بس پلې او د امریکا د متحده ایالاتو څخه نور سیمه نه پیدا کیږي، هغه ټولې په دې سیمه کې پر هغو ډلو ټپلو لګوي چې په افغانستان کې جګړه توده وساتي، او بلاخره د امریکا متحده ایالاتو د ناټو قواوې مجبورې کړي چې دوی له دې سیمې څخه ووځي، او بلاخره د هغې نه وروسته د دوی هغه کسان چې پخوای هم دوی سپورت کړی دی او لکه څنګه اوسې هم څه مکاناته خبره وکړي دی ځل بیا پر افغانستان حاکم کی او یا لکه څنګه د دې سیمه په سیاست کې بیا دی او مطرح رول ولوبي خو سیمه سیاست او د سیمه حالات داسې دي چې دا ځل به پاکستان دې لپاره پرې نه خوځي چې دوی لکه د پخوا په څیر په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو یو داسې دوست اوسي چې همیشه هره خبره چې کوي هغه ومني. تاسو معلومه ده چې د ایران سره د امریکا د متحده ایالاتو د اټومي وسلو پر سر د جوړجاړي مسله او په خپل د ایران په چابهار کې هندستان ته د پنګونې د لپاره د زمینی مساعدولو مسله هغه مسایل دي چې په سیمه ییزه کچه په سیاست کې د چین د مخالفت او په خاص ډول د پاکستان د ګوادر د مسلې سره تړلي دي او په دغه په همدې اساس باندې اوس د سیمه ییزو وطنو د سیمه هیوادونو به هم دې ته پرېنیږي چې پاکستان د بیا په هغه ډول د سیمه په سیاست قابض واوسي او په سیمه کې د خپل اهداف پلي کړي.
نزی صاحب کلن راته ووایه چې دغه اوسنی وضعیت چې رامنځته شوی دی دغه فشارونه آیا دا به په افغانستان کې د سولې د روانو غټکنی هڅو له پرمختګ سره مرسته وکړي؟
نو دا د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالو او په خاص ډول د لاټو د غړو هیوادونو په هغه دریز پریکړه او تصمیم او قاطع پریکړه پورې اړه لري چې دوی د پاکستان په اړه د اوسنی وضعیت په اړه دوی څه فکر کوي. آیا دوی غواړي پاکستان لا هم تر فشار لاندې راولي دوی په افغانستان کې سولې ته ژمن دي که نه دي او یا لږ تر لږه په دوی غواړي په سیمه کې یو سمسمکۍ او ثبات راشي دوی پورې منحصر دي او د دې سره په څنګ کې دا څومره وخت او توان په افغان حکومت او زموږ په هغه اسټبلشمنټ یا پالیسي میکرانو کې ده چې هغوی د دې نه ګټه واخلي او په نړیواله کچه باندې د دې لپاره یو پبلیسټي وکړي چې پاکستان نور هم تر فشار لاندې راشي او د افغانستان د سولې په برخه کې لږ نه ګټه واخیستل شي.
بل ډیر مننه نیازی صاحب د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر رفیع الله نیازی و چې د افغانستان پاکستان او د افغانستان او نړیوالې ټولنې په تېره بیا له امریکا سره د وروستیو هغه پرمختګونو په اړه نظر څرګندوو. لکه څنګه چې مو واورېده د افغانستان حکومت وایي چې پر پاکستان فشارونه زیات شوي منځوي شوی ځکه چې له تروریزم سره په وړاندې مبارزه کې سمه همکاري نه ده کړې او د امریکا کانګرس هم وایي چې پر دې هیواد د مالي مرستې بندې شي او یا د هم دا هیواد د تروریزم ملاتړی ونومول شي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه وروستي فشارونه به بالاخره د افغانستان د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي؟ په دې اړه کوی شئ چې موږ ته په داخلي شمیرې 00008225 او نړیوالې شمیرې دغه راز 00420221124601 ټلیفون وکړي او لنډ خپل نظر ورکړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بله یو اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لنډ په یاد موضوع یعنی دا چې دغه فشارونه چې نن ورځ پر پاکستان راوستل شوی دی آیا دا به نتیجه ورکړي که په دې اړه لنډ نظر ورکړئ مهرباني.
سلام پر تاسو نورې سوال تاسو پر ټولو یو نوی نخزادي کې جوړ او روغ خادم نور څنګه لپاره ولا څه
مننه مهرباني.
بالکل دا پښاور نه ګټه کولای چې زموږه نظر کې چیرې دا خارجان دا نړیوال صادقانه وتی تاسو ټول عمر ټول افغانان شاهد دي چې موږ ټول نه خپل د پاکستان د لاسوینو او دا خارجان مؤثر دي کار کولای چې پر دې باندې فشار وارد شي ولې دې معلوم لا تړ ارکات ملیارډ ډالر پاکستان توریزم مبارزه لپاره دی ورته څغه معلوم لا تړ پر باندې او پر دې باندې نور څه فشار وارد شي افغانستان په کار کې دی لا څه نوې تاسو یې مننن
مننه ژوندې اوسې او بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې لاند او په دې اړه خپل نظر ورکړئ مهرباني.
احمد پرشان احمد درکوم د ننګرهار ولایت څخه
مهرباني پرشان صاحب خدای وکړي چې پریشان ونه اوسېږي. بله مالې خدای وکړي چې پریشان ونه اوسې.
خور ودان په دې اړه مې نظر دا دی موږ اوسه چې یو مثال د زورور اوبه پاک کیږي نو کچی ته انصاف واقعي خپل مالی مرستې او هغه نورې مرستې چې په نورو برخو کې د پاکستان د ادارې سره کوي که په حقیقت سره امریکا اوس دا درکړې یو خپل مرستې بند کړي یقینا د ویلای شم چې د الله په فضل کرم به په افغانستان کې آرامي راځي او د تروریزم ځالې چې په پاکستان کې شتون لري دا له منځ ځي نو کوشش بداوی چې ان شاء الله ولزی پاکستان ته امن راځي چې پاکستان ولا هیڅ شی نه لري پاکستان.
بله مننه پریشان صاحب
کاپ مرسته کوي او روان دی.
پریشان صاحب یو دنیا مننه کور مو ودان شتا ټلیفون نو کړ د افغان بي سي ماته سواتل شمیرې لارې هم ډیر ټلیفون پیغامونه را رسیدلې پر دغه موضوع باندې له تاسو نه مننه خو یو د قاسم زوک له هلمند څخه پیغام مخلو چې وای په افغانستان کې ټول جګړه د پاکستان له خوا روانه ځکه پاکستان د افغانستان په جګړه کې خپل ګټې لټوي دغه راز پر دې موضوع به هم کول شي چې موږ ته پیغامونه راوستوي د خبرونه په دوهم نیمه کې به درته اولو لخوص د خبرونه دوهم نیمه ته رسیدلی و ملالی بشیر دلته سړیو ترغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهم خبرونو سرلیکونه به واوروي
د افغانستان د شدو چارو وزیر دلبر نظری د ولسی جرګې له استهزاء څخه بریالی ووتله د افغانستان جمهوری ریاست وای پاکستان له دې کبله چې له تروریزم سره یې رښتینې مبارزه نه کړه نه ده کړې منځوي پاتې سوی دی افغان حکومت وای تر راتلونکو دریو کالو به افغانستان په ډیرو برخو کې پر ځان بسیاسي او د دې کار لپاره یو بسته پلان جوړ کړی دی د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو تیره اونۍ د نشې توکو د قاچاق په تور نه کسه نیولې دي د ملي امنیت عمومي ریاست وای د طالبانو یو څلور کسیزه ډله د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې له یو شمیر وسلو سره نیولې ده د غور د ولایتي روغتون چارواکي وایي چې د زهرا په نوم د هغې نجلۍ روغتیایي وضعیت نازک دی چې یوه ورځ مخکې یې ځان ته اور اچولی و د برتانیې په پارلمان کې د تیریسا می هرکلی وسو ټاکل سوی ده میرمن می د برتانیې صدر اعظم سي د امریکا استازو جرګه نن د جمهوري غوښتونکو ګوند د هغې مسودې په اړه رایه ورکوي چې له ایران سره به د باراک اوباما اټومي موافقې موثریت کم کړي ناټو او روسیه وروسته له هغه د لومړي ځل لپاره خبرې کوي چې دغه ائتلاف په وارسا کې موافقه وکړه چې په ختیځ اروپا کې به خپل حضور زیاتوي ټاکل سوی د روسیې ایران او اذربایجان ولسمشران راتلونکې میاشت په باکو کې سره وویني او د روسیې په داغستان سیمه کې د یوه بس د اوښتو له امله نهه کسان وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي
له ملالۍ بشیر نه مننه چې د افغانستان او سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول اوس به هم نجیبه زمان د افغانستان سپورتي خبرونه وړاندې کړي
د سپورت ورځنۍ هنداره
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري د کابل د غوره لیګ او الف لیګ د فوټبال سیالیو په دوام باندې د مخابراتو ټیم د سالار ځوانانو او د سری میشت ټیم به د اردو له ټیم سره میدان ته ووزي د کابل د فوټبال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیومی ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به نن مازدیګر په 15 بجو او 30 دقیقو پیل شي په دغه سیالیو کې په دوو ګروپونو کې 28 ټیمونو ګډون کړی دي په پام کې و چې دغه سیالي یو میاشت مخکې جوړ شي خو د روژې میاشتې په را رسیدو سره وځنجیدلې ټاکل سوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په یو ورځنی نړیوالو سیالیو کې خپل دریم لوبه له آیرلند سره وکړي د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتاک ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبه سبا د افغانستان پر وخت په 2 بجې او 15 دقیقو پیلېږي دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ د ملي ټیم لومړی سیالي له آیرلند سره د اورښت له امله لغوه شو او په پرونی سیالي کې افغانستان د 9 منډو په توپیر سره د آیرلند ټیم ته ماتې ورکړه او د کابل د ټیمونو ترمنځ د والیبال د سیالیو په دوام نن څلور لوبي تر سره کیږي د افغانستان د ځوانانو او ورزش د ودی د سازمان مرستیال وحید جویا ازادي راډیو ته ویل چې د دغو سیالیو د پایلو به وروسته به سبا د دغو سیالیو نتیجه اعلان شي د کابل د والیبال د ټیمونو 15 اتیاوم دور سیالي دي چې له کابل اتو ټیمونو پکښې ګډون کړی دي چې څلور ملکی او څلور نظامی ټیمونه دي دغه سیالي د افغانستان د ځوانانو او ورزش د ودی د سازمان لخوا جوړ شوی دي
خبری ساعت له ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په 2019 منځنۍ او څپو سربېره د غرزلو خاورونو کې د اف ام 15.5 صف اوازې او د لشي او وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وای دایل هغه نوې صلاحیتونه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ورکړي تقریبا هر ورځ په افغانستان کې په عملیاتو کې کار اخلي دغه راز امریکا د استازو جرګه نن د جمهور غوښتونکو پر هغې مسودې رایګیري کوي چې له ایران سره د اټومي پروګرام د موافقې مؤثریت د کمولو په اړه یې وړاندې کړی ده. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وروستیو شخړو له حاله مو خبرو. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. او په جګړه ځپلي هلمند کې ویل کیږي چې د دې ولایت په لسګونو تاریخي کلاوې او آبدات د نړېدو په حال کې دي.
اوس ټول ټکر ټکر دی وران شوي دي او خلک پکې اوسېږي. دولت هېڅ ډول توجه نه ده کړې.
مخکې له دې چې سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو، په افغانستان کې د په داسې حال کې چې د امریکا دفاع وزیر وایي امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې طالبانو باندې بریدونو کې خلاص لاس ولري، په دې هیواد کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي له دغو نویو صلاحیتونو څخه دی تقریبا هر ورځ کار اخلي. جنرال نیکلسن دا هم اعلان وکړ چې شاوخوا 400 امریکایي سرتیري به افغانستان ته نږدې سیمه کې ځای په ځای شي تر څو د اړتیا په وخت کې د په دې هیواد کې عملیات وکړي. پوځي کارپوهان وایي د افغانستان په جګړه کې دغه نوي بدلونونه د دې هیواد له اوضاع سره تړلی دي. سلطان محمد سرور نور تفسیر وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر کابل څخه د وروستۍ ناڅاپي لیدنې په ترڅ کې وویل چې هغه پراخ صلاحیتونه چې جمهور رئیس باراک اوباما تیره میاشت تصویب کړل، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان ته په طالبانو باندې بریدونو کې لا واک او اختیار ورکوي. اشکار تر وویل چې جنرال نیکلسن ته ورکړل شوي نوي صلاحیتونه به په افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو څخه د لا مؤثرې او فعال استفادې لار پرانیزي. جنرال نیکلسن پخپل هم ویل چې له دغو پراخو صلاحیتونو څخه د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره تقریبا هر ورځ کار اخیستل کیږي. دا خبره اتلس میاشتې وروسته لدی چې په افغانستان کې د ناتو حربي ماموریت پای ته ورسېده. په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې یو لوی بدلون څرګندوي. یو امریکایي چارواکي د رویترز خبري آژانس ته ویلي چې له تیرې میاشتې راهیسې لسګونه ځلې له دغو نویو صلاحیتونو کار اخیستل سوی دی، وروسته له دې چې د امریکا جمهور رئیس له افغانستانه د ځواکونو د ویستلو پلان بدل کړ او فیصله یې وکړه چې 8400 عسکر به د روان کال تر پایه په دغه هیواد کې پاتې وي. د امریکا دفاع وزیر ناڅاپه د کابل لیدنه وکړه. د دوو ځواکونو شاوخوا 3000 عسکر به افغان پوځیانو ته مشورې ورکوي او 3300 نور به په جګړه کې ورسره مرسته کوي. جنرال نیکلسن وویل شاوخوا 400 نور عسکر به افغانستان ته نږدې سیمه کې ځای پر ځای وي چې د اړتیا په صورت کې به د ناتو ماموریت سره مرستې لپاره دغه هیواد ته لیږل کیږي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قماندان وویل چې 2150 نور امریکایي عسکر به د تروریزم ضد عملیات کوي. پوځي کارپو جنرال عتیق الله امرخیل د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا ولې بیا خپل عسکر د جنگ ډګر ته په پراخه توګه ستنوي وایي چې دغه پریکړه د افغانستان د اوضاع سره سم شوې ده.
البته امریکا درک کړې ده چې د افغانستان د مسلح قوتونو پیاوړتیا په هغه اندازه نه ده چې مخالفین ورته کاملا شکست ورکا او یا هم مخالفین په دې وخت کې دومره پیاوړي شوي او په پوستو ډېرې حملې کوي او تلفات زیات اړولي دي. بیا ته امریکا ته اندېښنه پیدا شوې ده چې نکې کېدی شي چې په دې نږدې وختو کې افغانستان په مرکز د تروریسم تبدیل شي. دویم موضوع هغه ده چې روسانو اکثرا د طالبانو سره یو نوی ارتباطات پیدا کړي دي یا هلته څه سرمایه ګذاري کړې ده. کېدی شي چې دا په یو بل ویتنام بدل شي د امریکا دپاره.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو قمندان ته مخکې یوازې دومره صلاحیت ورکړل شوی و چې که افغان ځواکونه عاجل مرسته وغواړي امریکایي عسکرو ته په طالبانو باندې د بریدونو اجازه ورکولی سي. افغان ځواکونو په تیر یو نیم کال کې چې په دغه هیواد کې د ناتو حربي ماموریت پای ته رسېدلی اکثر عملیات یوازې خپله کړي دي، خو د کندهار د میوند او د اروزګان په وروستیو جګړو کې امریکایي ځواکونو ورسره مرستې کړي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو اوریدلای شي. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو په همدې چپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ام هیروي. او سم دو سمیزو او نړیوال موضوعات ته مخه کوو. د هندر کنټرول اند کشمیر کې د یاغیانو دی او مشر تر وجل کېدو وروسته زرګونه کسان د اعتراض په توګه راوتلي او له هند څخه د ازادي شعارونه ورکوي. برهان مظفر وانی د هندي کشمیر د یاغیانو یو ځوان مشر چې ډیر پلویان درلودل په دې سیمه کې د یاغیانو او هندي ځواکونو ترمنځ شخړو کې لږونه کسان وژل شوی او یا هم ټپیان شوی دی. تفصیل له فریبا ظاهر څخه ورو.
سره له دې چې د هند امنیتي ځواکونه په هندي کشمیر کې د یاغیانو د مشر برهان مظفر وانی وژنه یو لوی بریا بولي، خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه دوی د دې کار عواقب ته پام نه وکړي چې د خلکو غوسه به راوپارېږي، هر ورځ به مظاهره کیږي او لسګونه کسان به پکتو کې وژل کیږي. د برهان مظفر وانی تر وژل کېدو وروسته لسګونه زره کسان د اعتراض په توګه راپورته سو او له هند څخه د آزادۍ غوښتنې بیا تازه کړې. په دې ترڅ کې د شخړو پر مهال لشته لژدو دشتنه وژل سو او سلګونه نور ټپیان په روغتونونو کې د درملنې لپاره پراته دي. د دې نه هر ورځ نوی نوی اعتراضونه وسوه. ځوانان لکه اوبای پتلونونو او تړلې سرونو سره کوڅو ته راووتل، ډبرې وشتلې او د ګرځبندیز په نه مراتول سره له هندي ځواکونو سره مقابله وکړه. هندي ځواکونه هم د مرمۍ په وشتلو او د اوشلن ګاز په کارولو سره د هغوی په وړاندې ودرېدل. یو لوړ پوړي هندي چارواکي چې د تروریزم ضد عملیاتو کې ونډه درلوده، د نوم د نشودلو په شرط اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی د دې عمومي شدید غبرګون تمه نه درلوده. د امنیتي چارواکو او د سیمه ییزو اوسیدونکو د وینا له مخې، برهان مظفر وانی د نورو یاغیانو په څیر څو ځلې د کلیو د اوسیدونکو په مرسته پټ سوی و، خو د کشمیر په جنوب کې د هغه د پټېدو ځای د سرتیرو لخوا کشف سو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه د کشمیر اکثر اوسیدونکو 22 کلن برهان مظفر وانی ته د یو فولکلور اتل په سترګه کتل چې د هندي ځواکونو په وړاندې په زړورتیا سره جنگیده. د کشمیر ډیری خلکو احساس کوي چې برهان مظفر وانی لنیشتو پیژني او د حزب المجاهدین په چوکاټ کې د هغه پرمختګونه تعقیبول. د کشمیر د پولیسو مشر جاوید مجتبی ګیلانی د برهان مظفر وانی وژنه د یاغیانو په وړاندې د ورستۍ کلونو د مبارزې یو لوی بریا بللې ده. دغه راز د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افریقایي هیوادونو له سفره د بیرته ورګرځېدو وروسته په عالی سطحه د حکومت غونډه راوبلله څو په هغه سیمه کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو بحث وکړي. هندي چارواکو د دوی تر واک لاندې کشمیر سیمه کې څلورویشت ساعته ګرځبندیز لګولې دی او هغې سیمې ته یې لږ تر لږه 2000 اضافي سرتیري لېږلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ټاکل شوی د امریکا د استازو جرګه نن د جمهوري غوښتونکو پر هغې مسودې رای ورکړي چې له ایران سره د اټومي تړون د اټومي پروګرام په اړه د وروستي تړون مؤثریت د کمولو په اړه وړاندې کړې ده. دا تړون نږدې یو کال وړاندې د امریکا د ولسمشر د دا تړون یو کال وړاندې د ایران او د نړۍ د څو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شو. جمهوري غوښتونکي له لوی سره له دغه تړون سره مخالف دي، خو ډیموکراتانه ملاتړ کوي. جزئیات بیا هم د فریبا ظاهر راپور کې.
په دې مسودې کې به د ایران لخوا د تروریزم د هر ډول ملاتړ او یا د بشري حقونو د سرغړونې په صورت کې پر هغه وات نوي بندیزونه لګول کیږي. له ایران څخه به د هغو اوبو پر اخیستلو بندیز لګول کیږي چې په اټومي ریاکتور کې کارول کیږي او د امریکایي ډالرو د کارولو په ګډون به د امریکا مالی سیستم ته د ایران لاسرسی له منځه ځي. جمهور غوښتونکي چې د استازو مجلس او سنا کنټرولوي له ایران سره د تیر کال د اټومي موافقې مخالف و او لاغه وخت د ایران د بالستیک توغندوی له ازموینې او نورو هغو کارونو په اړه اندېښمن دي چې دوی ته پارونکي ښکاري. ټاکل شوی چې د امریکا د استازو مجلس نن دغه مسودې ته رای ورکړي چې د جمهور غوښتونکو لخوا وړاندې شوی ده. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ایج رایس چې جمهور غوښتونکو دی وایي دا مهمه ده چې په خپل توان سره د په وینا د ایران دغه ډیر خطرناک اقدام وارزول سي. بلخو په همدې مجلس کې د دیموکراتانو د اقلیت تر ټولو لوړې استازې نانسي پلوسي د سیشنبې په ورځ پر دیموکراتانو ټینګار کړی چې د دې قانون پر خلاف رای ورکړي. د دوی دلیل دا دی چې دغه نوي بدلونونه کولای سي د لاسلیک سوي اټومي موافقې مسیر بدل کړي. سپینې ماڼۍ د جولای پر 10 نیټه د دغه مسودې د ویټو کولو ګواښ وکړ او وایي دا کار به اټومي موافقه له منځه یوسي. د کانګرس د چارو څارونکي وایي که دا مسوده د استازو مجلس تصویب هم کړي، شاید د سنا مجلس څخه کافي رایې وانخلي. د دې لپاره چې د مسودې په اړه ویټو باطل سي، نو د دواړو مجلسونو دوه په دریمه استازي باید د تایید رای ورکړي. ځینې سیاسي څېړونکي دې کار ته د یو داسې نمایش په سترګه ګوري چې جمهور غوښتونکي د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې د جمهور غوښتونکو د ملي کنوانسیون د مخه نندارې ته وړاندې کوي. تمدا په دغه کنوانسیون کې جمهور غوښتونکي میلیاردر ډونالد ترامپ په رسمي توګه د دغه حزب لخوا د ولسمشي انتخاباتو د کاندید په توګه انتخاب سي. ترامپ ژمنه کړې چې که د نومبر د میاشتې ولسمشي انتخابات وګټي، نو له ایران سره دغه تړون به له منځه یوسي. خو د سیاله کاندیده هیلری کلینټن چې د ولسمشي لپاره د دیموکراتانو احتمالي کاندیده ده، د دې تړون ملاتړ کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
له ازادي رادیو سره د اړیکو د ټینګي دوی او وسیله هم د افغان بسمت سواتلس شمیرې لاره د پیغامونو راسته ول دي چې تاسو نظریات منعکسې پر مختلفو موضوعاتو. البته مخکې مو هم تاسو نظرونه واورېدل و مو خستل چې د پر پاکستان د وروستیو فشارونو په باب مو کړی و. د افغان بسمت سواتلس شمیرې لاره په دې اړه ډیر پیغامونه راسته ول شوې دي. د څو تنو لولو محمد ولی همت له هلمند لیکي پاکستان له خپل تاسیس را په دې خوا په افغانستان کې د هیڅ حکومت ملاتړ نه دی کړی. دغه راز د پکتیا د تمکنې ولسوالۍ څخه دایمي همکار زموږ سمې الله حلیمي تندر وایي پاکستان په افغانستان کې قوي استخبارات لري، نو پاکستان هر کار په دې هیواد کې کولای شي. بیا هم د استخباراتو موضوع راپورته کړې ده. او دغه راز احسان الله بارکزی له هلمند لشکرګاه څخه لیکلي که چیرې امریکا پر پاکستان باندې فشار راوړي، پاکستان مجبور دی چې طالبان سولې ته چمتو کړي. کور مو ودان چې موږ ته پیغامونه راستوي، پیغامونه زخ زیاتې خو موږ هم هرو مرو درته خپرو. اوس راځو یو بل موضوع ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د حکومت لخوا د مالیاتي چارو د ادارې پر قانون انتقاد کوي او پکې د بدلونو راوستو غوښتنه کوي. د خونه چارواکو نن په کابل کې د سوداګرو او پانګوالو په یوې غونډه کې وویل د دې قانون د جرایمو برخه د هیواد په اوسنیو شرایطو کې عملي کیدونکې نه ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلین وایي چې که د حکومت لخوا د مالیاتي چارو د ادارې او تنظیم په قانون کې بدلونونه رامنځته نه شي، مدني اعتراضونه به پیل کړي. دوی وویل د مالیاتي چارو د ادارې د قانون د جرایمو برخه د هیواد په اوسنیو شرایطو کې او د سوداګرۍ روان کمزوري وضعیت ته په کتو سره د پلي کېدو وړ نه ده. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یو شمیر سوداګرو او پانګوالو په ناسته کې وویل چې د یاد قانون د جرایمو په فصل کې د سوداګرو غوښتنې، ستونزې او وړاندیزونه په پام کې نه دي نیول شوي او د سوداګرۍ نظام یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. د پر حکومت غږ وکړ چې د یاد قانون د جرایمو په برخه کې دی لازم بدلونونه رامنځته کړي.
ما با فصل جرائم قانون کاملا مخالف هستم.
موږ د دې قانون د جرائم له فصل سره مخالف یو، ځکه چې ځورونکی غیر عملی او فساد زېږونکی دی. دا قانون باید لغوه سي او کنه نو د مدني اصول سره سم به تجارت او ټول تجارتي او تولیدي تشبثات ودرو.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو له مخې په دې قانون کې مالیه ورکوونکی مکلف دی چې که موافقه هم ونه لري باید ټاکلې مالیه ورکړي او کنه نو له 15,000 افغانۍ څخه نیولې تر 20,000 پورې به جریمه شي. همدارنګه سوداګر مکلف دی چې په لږه موده کې د خپلو فعالیتونو پرله پسې راپورونه ورکړي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلینو وویل چې په هیواد کې د سوداګرۍ نظام تر ډېر ځای دودیز دی او تخنیکي ظرفیتونه دومره لوړ نه دي چې د دوی په خبره بهرني ترجمه شوي پیچلي قوانین په لږه موده کې پلي کړي. دوی دا هم وویل جمهور رئیس د حکومت په لومړیو کې د تجارتي قوانینو د ساده کولو ژمنې کړي خو تر اوسه پورې عملي شوي نه دي. د مالی وزارت چارواکي وایي دغه قانون د خصوصي سکتور په مشوره کابو یو کال د مخه تصویب شوی او دوی حاضر دي چې د راپورونو د ورکولو په اړه د سوداګرو ستونزې حل کړي. د دغه وزارت ویاند اجمل عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل
دغه کار د قانون پر اساس کوو. موضوع په درې کټګوریو ویشل شوی. لومړی د معاشاتو کټګوري ده. دوی مکلفیت لري چې د دویمې میاشتې تر لسمې نیټې پورې خپل گزارش وړاندې کړي. دوم د کرایې موضوع ده چې د دویمې میاشتې تر لسمې نیټې پورې دوی خپل گزارش مونږ ته وړاندې کړي. دریمه د عوایدو موضوع ده د روبې پر اساس. د قانون له مخې د دویمې روبې د 15 نیټې څخه مخکې باید دوی خپل گزارش وړاندې کړي. که چیرې دوی کاري گزارش مونږ ته وړاندې کړي نه بدوی له مشکل سره مخ سي او نه بدل دوی څخه څوک جریمه واخلي.
د مالیاتی چارو د اداري او تنظیم قانون دیار لس فصله او 15 پیته ماده لري او تیر کال د مالی وزارت لخوا ترتیب او ملي شورا تصویب کړ. افغان چارواکی وای د تجارتی قوانینو په جوړولو کې تل د ملي سوداګرو نظریات اخیستل شوی دی، خو سوداګر وای چې اوس هم ګڼ شمیر تجارتی قوانین پیچلي دي.
ازادي راډیو اوري په هلمند کې ازادي راډیو خبریال د تفصیلي راپورونو په ترڅ کې دا ځل په دې ولایت کې د لرغونو آثارو او ځایونو پر وضعیت تمرکز کړی دی. د ازادي راډیو د خبریال راپور له مخې په ځینو د دې ولایت په ځینو تاریخي سیمو کې زورواکي بوختې کیندنې کوي او نوې ودانۍ جوړوي، خو د ځینو تاریخي کلاو دیوالونه بیا د هلمند سیند ډکې څپې له منځه وړي. الیاس دایی په دې اړه چې ولې حکومت او د ملګرو ملتونو د تاریخي میراثونو اړوند ادارې یونسکو د دې ولایت تاریخي کلاګانو او آبداتو ته پام نه دی کړی، مفصل راپور راستولی دی.
هر خو د جګړې په ګټلو بوختي خو خبر نه دی هغه ته یې کړی دی چې پر دې سیمو د سترو جګړو پاچاهیو او تیروسو امپراتوریو کیسې کړي. زه د هلمند سند تر څنګ د وستري کلا د داسې دیوال سیوري ته ولاړم چې بیخي ختلی او د یو سل کلن زوړ انسان په ډول د خپل حضور او ژوند وروستۍ شېبې تېروي. بست کلا یادوم اوس خورا خاموش ده. خو تاریخ کیسه کوي چې دلته ډیرو امپراتورانو او د دنیا د تاریخ لویو ککرویو رهبري کړې ده، اما اوس د افغانیو پر نوټ یا لوټ د بس د کلا ششک او د خاورو په یو پوټي کې د یو لوی غار پرته بل څه نشته. په هلمند کې د المنجغ رادیو خبریال مجتبی محمدی چې کلونه کې د دې ولایت د تاریخي ابداتو په اړه تحقیق او بررسي کوي وایي حکومت د جګړې په ګټلو بوخت دی او خلک د تاریخي سیمو په غصب او کیندنو، نو ځکه د تاریخي سیمو او په دې کلاګانو کې د تیروسو سترو واکدارانو او عالمانو کیسې د هر چا هیرې دي.
دولت یوازې جګړې ته توجه کړې ده او بیا رغونه کړې ده. د دې ترڅنګ چې بیا رغونه کړې ده تاریخي ابداتو تاریخي سیمو ته هیڅ ډول پاملرنه په دغه کلونو کې نه ده سوې، نو د همدغه جګړې د تاثیراتو څخه د همدغه جګړې څخه خلق متضرر سوي دي، راغلي دي په دا کلاو کې اړولې دي، کلاوې ټوله در بدر کړې دي او ټولې کیندنې پکې کړې دي. چې ورڅ ورته ګوري ورتاریان مې چې دغه لوکس لوکس کلاوې او هغه لوکس لوکس تاریخي ځایونه چې بیخي پار څارځي زموږ د تاریخ زموږ د کلتور زموږ د هر څه ژوندۍ اثر وو په دې سیمې کې، اوس ټوله ټکر ټکر دي وران سوي دي او خلک پکې اوسېږي. دولت هیڅ ډول توجه نه ده کړې.
کلونه کېږي چې د هلمند چارواکي د یونسکو او ځینو اړوندو ادارو څخه د بست کلا د ششک او د بست کلا هغه لوی غار د بیا رغونې غوښتنه کوي چې د نوشیروان عادل د برم او پاچاهي ماڼۍ بلل کېږي، خو هوکړه نه ده سوې او لا هم تر خړ اسمان لاندې په دې کلا کې بړبړکې ګرځي او د سیلانیانو پر ځای دلته راشنې سوي زومۍ او زوزان د هغې ننداره کوي. څو کاله وړاندې د کورنیو چارو د وزارت په امر او د وخت د اطلاعاتو او کلتورو د وزیر سید مخدوم رحین په رضا د لشکرګاه عمومي پله ته نږدې د سلطان محمود د حکمرانۍ د وخت د زندان 2500 کلنې تاریخي کلاوې او ودانۍ ونړول سوې او د عامه نظم د پولیسو لپاره پرې نوې ودانۍ جوړې سوې. د هلمند اطلاعاتو او کلتور رئیس علیشاه مظلومیار وایي یوازې بعد باران او دې ته ورته نوره طبیعي آفات نه دي چې دغه تاریخي کلاګانو په خاص ډول بوسته صدمه رسوي، بلکې د نوي اثر پر مختلفو جګړو غصب او د زور ځواکو کیندنو ډیری تاریخي سیمې د ورکېدو د خطر سره مخ کړې دي.
د بوستره کلا تاریخي کلا په ښه حالت کې نه دي. دا غي وڅنګ ته د رود د هلمند د رود رانیږدې سوی او د زمان حوادثو ناخوالو په څنګ کې څلوېشت کلنې جګړې ناخوالې هم هغې ته ضربه ورکړې ده. دیوالونه یې شوریدلي دي، د زیمو د دې خطرونه شته. نو دغه ټکي چې د ځینو مجبورو یا د ځینو ناپوهو یا د جنو بیوزلو بیچاره او یا د جنو زوروا کول خواسخه غصب سوی دی پکې وسیږي پکې پراته دی موږ د هر څالو زلو سره سره بیا هم دروسه په دی نه توانې د لچدې د دې ځای نه وباسو دوی موږ ته د جنگ او جنگي شرایط باندې کوي.
د هلمند اطلاعات او کلتور د ریاست د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې ټولې شپږ پنځوس تاریخي سترې کلاګانې شته چې اکثر یې د هلمند د سیند پر غاړه د خپل وخت د امپراتورانو لخوا آبادې سوي دي او هره ورځ یې د یوې نه یوې کلا لوی لوی او دنګ دنګ دیوالونه د دې سیند څپو ته غاړه ورکوي او غره کیږي. اوس چې په دې وطن کې د وسلوالو د بریدونو او ځانمرګو حملو له امله نوي جوړې سوي ښکلي او دنګې دنګې ودانۍ هم محفوظ نه دي او نړیږي، دا څومره مهمه ده چې د سلګونو او زرګونو کلونو دغه نږدې ټولې ورانې سوي تاریخي کلاوې او دیوالونه وساتل سي. څېړونکی او لیکوال شرفالله دوست وایي د ولسونو د عظمت، تاریخي برم، ښېګڼو او نړیوالو تورستانو او سیلانیانو د راجلبولو لپاره ساتل ډېر مهم دي او دا د دې وطن د هر وګړي دنده ده.
تاریخی اثر درې ډول ارزښت لري. یو د دې تاریخي هویتي ارزښت دی چې موږ ته خپل هویت را پیژني. کله چې موږ وعده کوو یا دعوا کوو چې 5000 کلن تاریخ لرو، نو باید موږ د هغه لپاره تاریخي آثار او تاریخي آبادات او داسې یو څه په لاس کې ولرو چې موږ په هغه باندې د خپل دعوا سپین کړلی شو. دوهم د هغه الهامي ارزښت دی، یا د خپل پلرونو نیکونو د هغو جوړ سو کلاګانو د هغو اثارو څخه زموږ ځوان نسل ځوان قشر دغه څخه الهام اخلي چې زما پلار زما نیکه یو وخت دومره غښتلي مټې درلودله چې دومره لوی لوی دیوالونه دومره لوی لوی برجونه او کلاګانې دا یې جوړولې. د دې څخه یو ډول الهام اخلي چې موږ یو څوک یو وخت. او درېم د هغه اقتصادي ارزښت دی. اقتصادي ارزښت یې د ګرځندوی لپاره، ګرځندویانو لپاره د هغه اقتصادي ارزښت کله چې موږ یو تاریخي اثار ولرو د هغه دپاره ګرځندویان راځي، ټکټونه کوي، د هغه دپاره موټران، ټیکسي، ترانسپورټیشن، هوټل، نور، یعنې په هره برخه کې د هغه دپاره یو اقتصادي پیداوار لاسته راځي.
شرف الله دوست وایي که اراده موجوده وي ناوخت نه دی، امکان لري یادې کلاوې ورغول سي او د نړیوالو سیلانیانو تر څنګ په ملي سطحه د تورستانو د توجه وړ وګرځي. که څه هم د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس علي شاه مظلومیار په دې ولایت کې د تاریخي کلاو شمیر شپږ پنځوس یادوي، خو شرف الله دوست وایي هغه کلاګانې چې اوس د له منځه تللو په حال کې دي تر سل ډیرې دي. هغه د ملګرو ملتونو د سازمان د فرهنګي او تاریخي میراثونو د کمیټې یونسکو څخه غوښتنه وکړه چې د هلمند یو شمیر کلاګانو ته پاملرنه وکړي او د دې سازمان لخوا د رغول کېدونکو تاریخي ابداتو په پروګرام کې شامل کړي.
په هر وخت کې کولای شو چې موږ د تاریخي کلاګانو د رغول لپاره موږ لاس پکار شو، ځکه تاریخي کلاګانې چې دي دا یو تاریخي هویت دی، دا سیاسي اختلافي شی نه دی چې دا د ګواښ سره مخ شي، هر څوک په دې باندې پوهیږي. د دې لپاره دې یونسکو توجه راواوړي، د وزارت اطلاعات او فرهنګ توجه غواړو، خاصتا د جاني صاحب چې هغه راغلی دی دغه سیمه او دغه تاریخي آثار یې لیدلی دي، د ده توجه غواړو، او همداسې د ملګرو ملتونو د فرهنګي سازمان یونسکو توجه غواړو تر څو دې ته پاملرنه وکړي او د نړۍ د یو تاریخي هویت په توګه زموږ تاریخي آثار وژغوري او د نړۍ د تاریخي هویت یو برخه یې وګرځوي.
که تاریخي آثار ته د حکومت د مسؤلینو نه توجه داسې دوام وکړي، نو لرې نه ده چې د افغانستان د 5000 کلن تاریخ د دعوې او هویت یاد آثار به د ورپیښو بېلابېلو ستونزو له امله د منځه ولاړ سي. د هلمند اطلاعات او کلتور د ریاست مسؤلین وایي یونسکو د دوی د مقررو غوښتنو سره سره د دې تاریخي ابداتو د ثبت او رغونې په برخه کې مثبت جواب نه دی ورکړی. محمود الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
و موري د چې په هلمند کې چې نا امن ولایت ګڼل کیږي، د غرض د دې ولایت تاریخي آثار او لرغونی ځایونه هم د نړیدو په حال کې دي. لکه څنګه چې مو اوریدل، اکثره خلک وایي چې حکومت په دې ولایت کې د جګړې په ګټلو تمرکز کړی او تاریخي آثارو د ورانۍ د مخنیوي لپاره هیڅ توجه نه ده کړی.
په دې خبري سات کې مو اوریدل چې د افغانستان جمهور ریاست وايي پاکستان نن په نړۍ کې ځکه منځوي شوی چې له تروریزم سره د مبارزې اصول په برخه کې د افغانستان له حکومت سره مرسته ونه کړه. آیا پاکستان زموږ دوست دی که دښمن؟ په دې اړه پروندې امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استماعي غونډه کې د کانګرس یو غړي دا وړاندیز هم وکړ چې پر پاکستان د یا مالي مرستې بندې شي یا د هم د تروریزم ملاتړی دولت ونومول شي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي دی له هغو نویو صلاحیتونو چې د امریکا ولسمشر براک اوباما ورکړی دي تقریبا هره ورځ په افغانستان کې په عملیاتو کې کار اخلي.